بسیار تشکر از شما خانم صوفی عزیز که به برنامه آمدین. خداحافظ شما. بسیار تشکر.
په کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. وروسته له هغه چې د جنګي جرمونو نړیوالې محکمې په افغانستان کې د ترسره سوي جنګي جرایمو په اړه د ارزونې د پیل خبره وکړه، د افغانستان د بشري حقونو سازمان وایي افغان حکومت باید په دې برخه کې اغیزمن رول ولوبوي او په مرسته یې پر حکومت د افغان ولس اعتماد زیات کړي. نور مطالبه هم لرو، خو لومړی له سالم محمد صالح څخه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبر نور.
د ملي امنیت شورا له ټولو بهرنیو ډیپلوماټانو او استازو هیله کړې چې د ډیورند کرښې په باب د افغانانو او افغان حکومت په حساسیت ځان پوه کړي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې به 5.5 میلیونه هغو ماشومانو ته د ګوزان ضد واکسین ورکول سي چې عمرونه یې تر 5 کلونو کم دي. او د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر د شمالي کوریا د اټومي میزایلو پروګرام نړۍ ته یو خطر وباله. د افغانستان د ملي امنیت شورا له ټولو بهرنیو ډیپلوماټانو او استازو هیله کړې چې د ډیورند کرښې په باب د افغانانو او افغان حکومت په حساسیت ځان پوه کړي، د هغه له مطابق سره د سم خپل نظر څرګند کړي. د ملي امنیت سلاکار محمد انیف اتمر نن په ویلامه کې له دغو بهرنیو استازو غوښتنه کړې چې د افغانستان تاریخي حق ته درناوی وکړي. دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې په کابل کې د برېټانیا سفیر نیکولاس کی له بی بی سي سره په تازه مرکه کې ویلي، ډیورند کرښه د افغانستان او پاکستان ترمنځ په نړیواله سطحه په رسمیت پیژندل سوی سرحد دی. د سرحدونو، اقوامو او قبایلو چارو وزارت هم د شاغلي کې د څرګندونې د ډیپلوماتیکو اصولو خلاف بللې وي. ولسمشر محمد اشرف غنی او د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزیر د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر پراختیا ټینګار وکړ. جمهوری ریاست نن په ویلامه کې ویلي چې ولسمشر غنی نن د انډونیزیا د بهرنیو چارو له وزیر ریتنو مرسودی سره په کتنه کې ویلي چې د افغانستان حکومت لیواله دی چې د تلپاتې سولې په برخه کې د انډونیزیا له مثبتو تجربو ګټه واخلي. تر دې مخکې میرمن مرسودی د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین ربانی سره د افغانستان د سولې پر مسله خبرې وکړې. شغلی ربانی په کابل کې یو کانفرنس ته وویل،
نکات عمده مورد بحث ما
زموږ د خبرو اترو مهم ټکی د افغانستان د سولې له بهیر څخه د انډونیزیا ملاتړ دی. انډونیزیا په نړۍ کې تر ټولو ډیر مسلمان وګړي لري او دغه هیواد په خپلو تجربو سره کولای شي چې د سولې په برخه کې ګټور رول ولوبوي.
دا خبرونه له ازادي رادیو ناوړي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې به 5.5 میلیونه هغو ماشومانو ته د ګوزان واکسین ورکول سي چې عمرونه یې تر 5 کلونو کم دي. دغه ادارې په ټویټر کې لیکلي، دغه شمیر ماشومان به سر له ننه په یوه اونۍ کې په 4 ولایتونو او ځینو ناامنو ولسوالیو کې د دې ناروغۍ په وړاندې واکسین سي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي په روان میلادي کال کې په افغانستان کې د ګوزان یا پولیو 8 مثبتې پیښې ثبت شوي دي. د ولسی جرګې دویم مرستیال یو اربیا له افغان حکومت څخه وغوښتل تر څو د سرپرستۍ لړۍ ختمه کړي. محمد نذیر احمد زین چې نن یې د ملي شورا د وژل سوي غړو د درنوي په یاد غونډه کې خبرې کولې، حکومت وویل چې حکومت د ملي شورا د غوښتنو درناوی وکړي.
له حکومت نه دا غوښتنه ده چې د سرپرستۍ لړۍ نوره ختمه کړي. احترامانه هیله لري جمهور نه، رئیس اجرایا نه او د دې له چارواکو نه کومه.
جمهوری ریاست وایي چې ځینې کاندید وزیران معرفي سوي او پاتې نور به ډیر ژر ولسی جرګې ته د باور رایه اخیستلو لپاره معرفي سي. د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمی نن راتلونکي 1490 مریض کال د بودیجې طرح مشرانو جرګې ته وړاندې کړه. د 1490 مریض کال بودیجه په ټوله کې 350.6 میلیارد افغانۍ ده. د مشرانو جرګې دویم مرستیال آصف صدیقي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې تر پخوا په بودیجه کې د امنیتي سکتور برخه زیاته سوې.
تقریبا 15 میلیارد افغانۍ زیات تیر کال په تناسب باندې سږ کال امنیتي سکتور ته دوی مشخص کړی، البته یعنی جاتواله فکر راغلی کسب کې نظر راغلی.
د خبرلانو نړیوال فدراسیون یا IFJ د افغانستان د آزادو خبرلانو له ټولنې سره یو ځای په افغانستان کې د واتس اپ او ټلګرام د خدماتو پر بندیدو اندېښنه څرګنده کړه. دغه ادارې نن په ویلامه کې له افغان حکومت څخه دغه بندیز د لر کېدو غوښتنه کړې چې خلک وکولی سي د معلوماتو له آزاد جریان څخه ګټه واخلي. خو د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویان نجیب ننګیال ازادي راډیو ته ویل دا بندیز موقتی دی.
په واتس اپ کوم باندې بندیز موقت ده یوازې د شلو ورځو لپاره او دا هم از مجیده باندې هدایت شوی دی د بیان ازادي چې د افغانستان حکومت کاملا ژمن ده احترام ورته لري او دا هیڅ کله هم د بیان ازادي نه زیانمنوي
افغان حکومت تیر اونۍ د مسیجونو د خدماتو د دغو دوو شبکو د بندیز اعلان وکړ. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا د اټومي میزایل پروګرام نړۍ ته یو خطر وباله. ښاغلی ټرمپ نن په جاپان کې بیا تکرار کړ چې شمالي کوریا په وړاندې د ستراتیژیک زغم دوره پای ته رسیدلې ده. په ټوکیو کې د جاپان له صدر اعظم شینزو ابي سره په ګډ کانفرنس کې ښاغلی ټرمپ وویل د شمالي کوریا اټومي پروګرام د نړۍ سولې ته یو ګواښ دی.
The regime continued development of its unlawful
د شمالي کوریا رژیم د غیر قانوني اټومي آزموینو او مستقیم د جاپان لوري ته د بالستیک میزایلو د ظالمانه توغولو ترڅنګ د خپل غیر قانوني وسلو د پروګرامونو پرمختګ ته ادامه ورکړې ده. دا متمدن نړۍ او نړیوال سولې ثبات ته یو ګواښ دی.
د جاپان له صدر اعظم سره تر کتنې وروسته شغل ټرمپ ویل امریکا او جاپان هڅه کوي د شمالي کوریا د کیم جونګ اون د خطرناکو تهاجمونو مخه ونیسي. د امریکا د تکساس ایالت والی وایي د یو وسله ول سړي لخوا په کلیسا کې پر راغونډه سوي خلکو په پرونی حمله کې لږ تر لږه 26 کسان وژل سوي. دا حمله چې د ساودرلند سپرینګز په کلیسا کې وسوه د تکساس ایالت په تاریخ کې تر ټولو خونړۍ پیښه وه او د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د یمنی شیعهګانو لخوا پر ریاض توغندي د وشتلو په خاطر ایران توران کړ او خبرداری ورکړ چې دغه ډول برید جنگي عمل بللی سي. د ائتلاف دغه راز ویلي چې د ځواب حق ځانته خوندي ګڼي.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل تفصیل زموږ پر وی پاڼه هم کتلای سي پته مو ده ازادي راډیو .com. وروسته لاغه چې د جنگي جرمونو نړیوالې محکمې په افغانستان کې د ترسرسي او جنگي جرایمو په اړه د ارزونې د پایل خبر ورکړه. د افغانستان د بشري حقوقو سازمان وایي چې افغان حکومت باید په دې برخه کې اغیزمن رول ولوبوي او په مرسته پر حکومت د افغان ولس اعتماد زیات کړي. دغه سازمان مشر لال ګل لال
د فکر کوم چې حکومت دې سره همکاري وکړي دا به هم د ولس لپاره د حکومت محبوبیت زیات شي او ټولنیز عدالت به هم پلی شي.
پر دې موضوع به د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون نظر هم واوري. د افغانستان ولسي جرګې یو ځل بیا له حکومت وغوښتل چې د سرپرستی لړۍ نور پای ته ورسوي او کاندید وزیران د باور رایه اخیستلو لپاره دوی ته معرفي کړي.
د حکومت هر هغه مشروع فیصله چې راغلي موږ احترام ورته لرلای دا له دوی نه مهمه ده چې د سرپرستی لړۍ نور ختمه کړي.
په نړیوالو مسایلو کې اوري چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې د متحده ایالاتو نږدې متحد جاپان د شمالي کوریا د رژیم له خطر سره مخامخ دی. د نورو راپورونو ترڅنګ په دوه منیمای کې یو کلی زر ژغونه راډیو ډراما واوري. د خبرونه ظفر بازار د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. په سر کې ورزو د بشري حقوقو اړوند یوې موضوع ته د افغانستان د بشري حقوقو د څار سازمان د جنگي جرایمو د نړیوال محکمې لخوا په افغانستان کې د ترسره شوی جنگي جرایمو د څېړنې لپاره د افغان حکومت په اغیزمن رول او کلک اراده ټینګار کوي. دغه سازمان مشر ارلال ګل لال نن ازادي رادیو ته وویل چې که افغان حکومت د جرایمو د نړیوال محکمې په مرسته وتوانیږي چې جنگي مجرمین په سزا ورسوي نو په حکومت به د ولس اعتماد ډیر سي. د پداسال کې چې د جنگي جرایمو نړیوال محکمې ویلی غواړي په افغانستان کې د ترسره شوی جنگي جرایمو په اړه څېړنې پیل کړي. نور حال د واصل وسال خاورو.
د افغانستان د بشر د حقوقو سر سازمان وایي که حکومت غواړي چې د ولس اعتماد خپل او په هیواد کې ټولنیز عدالت پلی کړي نو د جنگي جرایمو د نړیوالې محکمې سره د همکاري وکړي سو جنگي مجرمین په سزا ورسیږي. د دې سازمان رئیس لال ګل لال د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا د افغان حکومت مسؤلیت دی چې په دې برخه کې د جنگي جرایمو د نړیوالې محکمې سره مرسته وکړي.
زه فکر کوم که حکومت دې سره همکاري وکړي او دا به هم د ولس لپاره د حکومت محبوبیت زیات شي او په دبلې خوانه به حکومت دغه دجالانو نه هم بیغم شي او عدالت به اجتماعي عدالت به هم پلی شي او خلک به ترې نه هم راضي اوسيږي.
په داسې حال کې ده چې د جنګي جرایمو د نړیوالې محکمې څارنوالانو څو ورځې وړاندې وویل چې غواړي په افغانستان کې د شوو جنګي جرایمو په اړه څېړنې پیل کړي. د جنګي جرمونو د نړیوالې محکمې لوی څارنوالې فاتو بنسوره ویلي له لسیزو راهیسې د افغانستان خلک د جګړې په اور کې سوځي او دا د وضعیت له لومړنۍ بشپړې او دقیق څېړنې وروسته د پایلې ته رسېدلي چې د څېړنې د پیل لپاره د روم له تړون سره سم ټول حقوقي معیارونه پوره شوي. دا د پوینا د دې خبرې د منلو لپاره کافي دلایل شته چې د افغانستان په جګړه کې بشري جنایت پیښ شوی دی. میرمن بن سودا ویلي چې د دوی تحقیقات به پر هغو جنګي جرمونو متمرکز وي چې د 2003 کال له مې میاشتې پر وروسته موده کې د افغانستان په قلمرو کې شوی دی. په همدې حال کې د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان وایي لومړی باید په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لارې چارې وموندل شي تر څو د جنګي جرمونو د ادو د څېړلو لپاره زمینه برابر شي. په ورته وخت کې د فن عدالت غوښتونکو ټولنه بیا د جرایمو نړیوالې محکمې څخه ژر تر ژره په دې برخه کې د عملي اقداماتو غوښتنه کوي. جمهور ریاست تر دې دمه په افغانستان کې د جنګي جرمونو د ادو د څېړلو په اړه د هاګ د محکمې د غوښتنې په اړه سند ویلي. افغانستان په 2003 میلادي کال کې د جرمونو د نړیوالې محکمې غړی شو، نو همدې ته په پام د محکمه د هغو جنګي جرمونو د ادو په اړه تحقیق نه کوي چې له دې نیټې وړاندې په افغانستان کې شوي دي.
له وصل وسال څخه مننه کوم دوستانو. د بشري حقوقو د سازمان د مشر ترګندونی مو په دې راپور کې واورېدل. بلغه د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې د نړیوالې جزایي محکمې لخوا په افغانستان کې د جنګي جنایتونو څېړنه به د قربانیانو حقونه پر ځای کړي. دغه کمیسیون وایان بلال صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې دا د جنګي جنایتونو د څېړنې په برخه کې یو بیساره اقدام دی او د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون هرکلی کوي. له شغلي صدیقي سره رحمت الله افغان مرکه کړې او په سر کې د دغه څېړنې د څرنګوالي په اړه ورڅخه پوښتنه کړې ده.
دقیقا د نړیوال جزایی محکمې دا پریکړه او دا اقدام د یو مؤثر اقدام د عدالت تامین لپاره او د جنګي جنایتو او هغه بشري ضد جنایت چې په افغانستان کې ترسره شوي دي هغه وڅېړل شي او عاملین تعقیب عادي راندرسي. او دا ځکه ډېر حکومت کې زموږ قضایي او عادي ارګانونو سره تر څو دوی وکولای شي چې په دې هر اړخیز اقدامات ترسره کړي. او دا خپله یو ډېر یو جدید او ډېر یو نوی مرحله د دې لپاره چې د قربانیانو حقونه تامین شي په افغانستان کې او هر هغه څوک چې جنګي جنایت په افغانستان کې ترسره کړي دي دوی د قانون په وړاندې او د خلکو په وړاندې او د قربانیانو په وړاندې باید ځواب ووایي.
په افغانستان کې داسې بریدونه سوي دي، داسې وژنې سوي دي چې حکومت په کلونو کلونو پلټنو کې پاتې راغلی ده. آیا دغه ډله به وتوانېږي چې دغه سې پیښې یا حادثې یا داسې جرمونه رابرسیره کړي؟
دقیق کال چې دا محکمه دا سرایتونه لري چې دا ټول هغه جنګي جنایات او هغه بشر ضد جنایات چې په افغانستان کې ترسره شوي دي او د خلکو حقونو تر پښو لاندې شوي دي او ملکي کسان پکې همدن قربانیان شوي دي. او دا محکمه دا صلاحیت او توانایي لري او دا ظرفیت لري چې په دې اکلا څېړنه ترسره کړي او هغه کسان چې دوی لامل دي ناخوالې دي دوی تعقیب کړي او دوی
تقریبا څلور لسیزې کېږي په افغانستان کې جنګي جرایم ترسره کیږي. د تاسو غوښتنه څه ده؟ یعنی له کوم وخت نه تر کوم وخت پورې دغه دوی چړنه وکړي که د افغانستان په دې څلور لسیزو کې چې کوم جنګي جنایت رامنځته شوی دی ټول د پلټنو غوښتنه کوي؟
ګرچې متاسفانه د افغانستان خلک د دې جګړې اصلي قربانیان دي او د دوی نه باید درناوی وشي او د دوی حقونه بیرته یاد شي او د بشري حقوقو خلاصو کمیسیون غوښتنه د عدالت لپاره چې دا محکمه دا صلاحیت لري چې هغه جنایات چې د 2003 کال راپدې خاص پر سر شوي دي دا جنایات وڅېړي او نشي کولای چې هغه جنایات چې مخکې دي کال نه تر سره شوي دي دوی وڅېړي او دا محکمه دا صلاحیت نه لري چې هغه جنایات هم وڅېړي. او موږ امیدوار یو چې دا فیز او دا مرحله دولت ته دا توانایي او ظرفیت ورکړي چې یو قولای شي چې دا نور ناخوالې چې په افغانستان کې ترسره شوې دي د دې اقدام پر اساس باندې هر قضاوت هم رسیدګي.
د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون ویان بلال صدیقي وو.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
او که د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولای سي د ازادي رادیو راپورونه او مقاله پر وېپانه هم ګوري پته مو د ازادي رادیو ډاٹ کام. د افغانستان ولسی جرګې یو ځل بیا له حکومت وغوښتل چې د سرپرستۍ لړۍ نور پای ته ورسوي او کاندید وزیران د باور یې خستل لپاره دوی ته ورمعرفي کړي. د دغه جرګې دوهم مرستیال نذیر احمدزی چې د دوشنبه پر ورځ د ملي شورا د وژل سوي غړو د درناوي په یاد غونډه کې خبرې کولې وویل حکومت دې د ملي شورا د غوښتنو درناوي وکړي. په ورته وخت کې جمهور ریاست وایي یو شمېر کاندید وزیران معرفي سوي او پته نور به هم ډیر ژر معرفي سي. په دې اړه تفصیل رحمت الله افغان راکوي.
ولسی جرګې یو ځل بیا په حکومت غږ وکړ چې د کاندید وزیرانو لیست بشپړ او دوی ته دې معرفي کړي. د جرګې اداري پلاوی وایي ملي شورا د حکومت هرې مشروع غوښتنې ته درناوی کړی نو له حکومت هم غواړو چې دغه شان د دواړو خونو پریکړو او غوښتنو ته احترام ولري. د ولسی جرګې دوهم مرستیال نذیر احمدزی چې د دوشنبه په ورځ د ملي شورا د وژل سویو غړیو د درناوي یاد غونډې ته خبرې کولې له حکومت وغوښتل چې په کابینه کې د سرپرستۍ لړۍ پای ته ورسوي او کاندید وزیرانو ولسی جرګې ته معرفي کړي.
له حکومت نه دا غوښتنه ده چې دوی هم د ملت کور دواړو خونو ته په درنښت وګوري، درناوی وکړي، فیصلو ته احترام وکړي. د حکومت هر هغه مشروع فیصله چې راغلي موږ احترام ورته لرلی ده. له دوی نه موږ هیله ده چې د سرپرستۍ لړۍ نوره ختمه کړي. احترامانه هیله لري جمهور نه، رئیس اجرایا نه او د دې له چارواکو نه کومه.
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا دوه نیمه میاشتې وړاندې حکومت د اقتصاد وزارت لپاره مصطفی مستور، د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت لپاره شاهزاده اریوبی، د فوایدامي وزارت لپاره یما یاری، د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت لپاره محمد شفیق الله غاشیرزای او د ترانسپورت وزارت لپاره محمد حمید تحماسی د کاندید وزیرانو په توګه معرفي کړل. د غشانې نږدې څلور میاشتې وړاندې دفاع وزارت ته طارق شاه بهرامي، د کار او ټولنیزو چارو وزارت ته فیض الله زکی او د قانونو او پټرولیم وزارت ته نرګس نهان د کاندید وزیرانو په توګه معرفي کړي دي. خو ولسی جرګه وایي چې اوس هم یو شمېر وزارتونه او ادارې د سرپرستانو لخوا اداره کیږي او حکومت باید اساسي قانون ته په احترام سره د کابینې لیست بشپړ کړي. د غجرګې ګواښ چې تر کومې د کاندید وزیرانو د معرفي لیست بشپړ نه وي یو شمېر ته به رایه ور نه کړي. په ورته وخت کې د افغانستان جمهوري ریاست وایي یو شمېر کاندید وزیران معرفي سوي او پاتې نور به هم ډېر ژر ولسی جرګې ته د رایې اخیستو لپاره معرفي سي. د ولسمشر د ویان مرستیال د وخان مینهپل ازادي راډیو ته وویل
حکومت د پارلماني چارو وزارت ته دنده سپارلې ده تر څو هغه وزیران چې د نومندانو په توګه باندې معرفي سوي دي ولسی جرګې د باور د رایې اخیستو لپاره هغوی ته وپېژني او هغه وزارتونه چې لا هم وزیران نه لري او د سرپرستانو لخوا چارې پر مخ وړل کیږي د هغوی لپاره به ډېر شری اقدام وشي.
دا په داسې حال کې ده چې څه موده مخکې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازي فرانس مایک میلبان هم د افغان حکومت د کمزورتیا یو لامل د سرپرستۍ د حالت دوام ګڼلی وو. نوموړي ویلي وو هغه وزارتونه چې وزیران نه لري چارې یې سمې پر مخ نه وړل کیږي او دغه ستونزه باید ډېر ژر هواره سي.
د افغانستان دفاع وزارت وای د کورونی چار وزارت د سرحدي پولیسو او نظم عامه د ځواکونو لیست به دفاع وزارت ته عملي سي. دغه وزارت وای دا کار د سرحدونو د شي ساتنې او د مخالفینو د تګ راتګ د مخنیوي لپاره کیږي. د دفاع وزارت ویان مرستیال محمد راتمنش د دوشمې پر اساس د ریډیو ته ویل چې دغه ځواکونو ته به د سرحدونو د شي ساتنې لپاره ډیر امکانات ورکړل سي. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې ورو.
د افغانستان د دفاع وزارت دغه وزارت ته د سرحدي پولیسو او نظم عامه د ځواکونو لیږد د امنیت د ټینګښت او سرحدونو د ساتنې لپاره مهم ګڼي. د دغه وزارت د ویان مرستیال محمد رادمنش د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه هڅې د ملي حاکمیت او خاورې نه د دفاع په خاطر کیږي او یاد ځواکونه به په خو امکانات سنبال شي.
وزارت داخله
بنامه
وزارت تنفیذ قانون است.
و دیوې د کورنۍ چارو وزارت د قانون د تنفیذ په نوم وزارت ده او ملکی جوړونه کیږي. پوزي برخه له دفاع وزارت پورې تړل کیږي. تصمیم نیول شوی چې دغه ځواکونه اکمال شي چې وکړي شي په سرحدي سیمو کې د مخالفینو د تګ راتګ مخاوني سي. دا ټول کارونه له ملي حاکمیت د خاورې له بشپړتیا او استقلال څخه د دفاع په خاطر کیږي.
استقلال کشور عزیز ما افغانستان صورت میگیره.
اغلی رادمنش وویل د نظم عامه پولیس به په دفاع وزارت کې دا دنده ولري هغه سیمه چې د ملي اردو ځواکونه تصفیه کوي دوی به لراتلونکو امنیتی ګواښونو ساتي. د کورنۍ چارو وزارت وای دفاع وزارت ته د کورنۍ چارو وزارت د سرحدي پولیس او نظم عامه ځواکونو د لیگ لومړی پړاو د عقرب د میاشتې په 14 پیل شوی دی. د کورنۍ چارو وزارت د ویاندوی د دفتر سرپرست نجیب دانش وایي د سرحدي پولیسو یوه برخه به د جدې په میاشت کې دفاع وزارت ته ولیږدیږي او بله به یې په کورنیو چارو وزارت کې پاتې شي. دفاع وزارت وای دغه وزارت ته د کورنیو چارو وزارت د سرحدي پولیسو او نظم عامه ځواکونو د لیږد موضوع له یوه کال راهیسې مطرح وه. دا اقدام په داسې حال کې کیږي چې پخوا تر دې د ملي شورا د ځینو غړو او مدني ټولنې لخوا د سرحدونو په ساتنه کې د حکومت پر کمزورۍ انتقادونه کېدل. دوی انتقاد کاوه چې مخالفین د افغانستان له پولو او په تیره د ختیځو پولو له لارې هیواد ته راننوځي او امنیت ګواښي. د پوځي چارو پوه باری آرز د هیواد وضعیت جنګي ګڼي او دفاع وزارت ته د سرحدي پولیسو او د نظم عامه ځواکونو لیږد پر ځای اقدام بولي.
فعلا د افغانستان امنیتي وضع سمه نه ده. دا یو خاص ضرورت و چې سرحدي قواوې په دفاع وزارت باندې مربوط شي، ځکه چې د دوی اکمالات او تجهیزات په هغه لیرو نقطو کې د هیواد تنها اردوی ملي د خپلو امکاناتو څخه په استفاده کولی شي چې هغه په ښه صورت باندې ترسره کړي.
ښاغلی عارض وایي د کورنیو چارو وزارت د دغو ځواکونو په اکمالولو کې پاتې راغلی و. د کورنیو چارو وزارت وای دفاع وزارت ته د کورنیو چارو وزارت د نظم عامه او سرحدي پولیسو د ځواکونو د لیږدولو پریکړه د حکومت او په ځانګړې توګه د جمهور رئیس لخوا شوې او عملي کیږي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 8 ماښام تر 9 بجو پورې خبرونه لري. ورځوی وینړیواله موضوع ته ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې د متحده ایالاتو نږدې متحد جاپان د شمالي کوریا ته خطرناک رژیم له خطر سره مخامخ دی. شغلی ترامپ نن په توکیو کې د جاپان له صدر اعظم شینزو آبی سره لکتنې وروسته خبري اعلان ته همدار از ویل چې واشنگتن او توکیو به په ګډه د دې خطرونو په وړاندې مبارزه وکړي. په پام کې ده چې شغلی ترامپ آسیایي هیوادونو ته د خپل 12 ورځني سفر په ترڅ کې له جاپان وروسته جنوبي کوریا، چین، ویتنام او فلیپین ته هم ولاړ سي. تفصیل د احمد تکل پر راپور کې.
د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف قومندانۍ وایي چې د ریاض پر لور د بالستیک توغندې په ویشتلو کې د ایران رول او پر ایران پلو ملیشو د تهران مستقیم نفوذ د تیری واضحه بڼه ده چې ګاونډي هیوادونه په نښه کوي او د سیمې او نړۍ ثبات او امنیت ته ګواښ کوي. ائتلاف تور لګولی چې ایران دا توغندۍ حوثي اغیانو ته چمتو کړی دی. دا توغندۍ چې د شنبې په ورځ د ریاض پر لور وتوغول شو، د سعودي چارواکو په وینا د ریاض هوایي ډګر ته نږدې پرته له دې چې زیان وړوي د دافع هوا وسلو په وسیله شان شو. د سعودي په مشرۍ ائتلاف په یو بیان کې چې نن سهار خپور شو ویلي چې دا اقدام د ایران د رژیم لخوا یو څرګند پوځي تیری دی او ښایي د سعودي عربستان د سلطنتي نظام پر ضد د جګړې د اعلان په توګه یې وګڼي. په بیان کې ټینګار شوی چې سعودي عربستان د خپل حق ګڼي چې په مناسب وخت کې او په مناسبه طریقه د ایران په وړاندې ځوابي اقدام وکړي. له سعودي عربستان سره په ائتلاف کې متحده عربي امارات، بحرین، کویت، مصر، اردن، مراکش، سنیګال او سودان شامل دي. دا ائتلاف په 2015 کال کې رامنځته شو څو د یمن د حوثي اغیانو پر ضد چې د یمن پلازمینه صنعا نیولې وه جګړه وکړي. سعودي عربستان نن اعلان وکړ چې له یمن سره خپل ټول اړیکې د ځمکې، سمندر او هوا له لارې قطع کړي دي، خو د هیواد ویلي چې د اړیکو دا بندېدل به موقتي وي او د بشري مرستو فعالیتونه به په پام کې ونیول شي. ایران تر اوسه په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو د ایران دفاع وزیر مخکې ویلي و چې هیواد یې په دې مسله کې لاس نه لري.
دوستانو په بخښنه سره چې تاسو د سعودي عربستان اړوند راپور له احمد تکل واورید، په دغه راپور کې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف ایران د بالستیک توغندې مسول بللی چې د یمن شیعه یاغیانو د ریاض پر لور توغولی دی. اوس به د زموږ همکار احمد تکل دغه بل راپور واورو چې وایي ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي چې د متحده ایالاتو نږدې متحد جاپان د شمالي کوریا د خطرناک رژیم له خطر سره مخامخ دی.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ نن د جاپان په پلازمینه توکیو کې د څرګندونو پر مهال د شمالي کوریا د توغندیو پروګرام د نړیوالو لپاره ګواخو بل او ټینګاري وکړ چې د پیونګیانګ په وړاندې د ستراتیژیک چوپتیا وخت تیر شوی دی. ښاغلی ټرمپ د جاپان له صدر اعظم شینزو ایبی سره په ګډه خبري غونډه کې د شمالي کوریا اټومي پروګرام د نړۍ د مدنیت، سولې او ثبات لپاره یو ستر ګواخو بل او ټینګاري وکړ چې متحد ایالات او جاپان به د شمالي کوریا د رژیم د خطرناک یرغل د ختمولو لپاره ګډ کار وکړي. شمالي کوریا د خپلو توغندیو د ازموینې په لړ کې په دې وروستیو کې د جاپان د فضایي قلمرو پر لور دوه میزایلونه وتوغول. ښاغلی ټرمپ د سعودي عربستان د پلازمینې ریاض هوایي ډګر ته نږدې د هغه توغندي شندولو ته چې سعودي چارواکي وایي ایران پلو حوثي اغیانو وشتلی وو اشاره وکړه او ویل
He will shoot them out of the sky when he completes the purchase of lots of additional
Japan bal America sa da ziyat shmir pauzi tajhizat aw la pirodal urusta da shamali Korea to gandi pa hawa ke aw pdere asani sara lamain zayusi la katsaranga cha tasuli dal muktir aw raz de Saudi Arabistan pa hawa ke ham yow shay lamain zayo war
Saudi Arabia as you saw
د جاپان صدر اعظم موویل هیواد د امریکا د هغه دریز ملاتړ کوي چې د شمالي کوریا د ګواخونو په وړاندې د مقابلې لپاره به له ټولو امکاناتو کار اخلي. شینزو ایبی وویل چې دواړه هیوادونه په دې مسله کې له یو بل سره سل په سلو کې توافق لري. ایبی زیاته کړه چې د شمالي کوریا لخوا احتمالي توغندي به د اړتیا په صورت کې د امریکا په مرسته نسکور کړي. ریټرز خبری آژانس لیکي چې د شمالي کوریا وروستیو تحرکاتو د ښاغلي ټرمپ ولسمشري په نړیواله کچه له ازموینې سره مخامخ کړې ده. په همدې حال کې چین د دې سرګندونو په وړاندې په غبرګون کې ویلي چې د شمالي کوریا وضعیت ډیر حساس او پیچلی دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان هوا چون یینګ نن وویل چین له ټولو ښکېلو اړخونو غواړي چې په اوسنیو شرایطو کې د کړکیچونو د کمولو او د اعتماد د فضا د جوړولو په برخه کې ګډ کار وکړي څو د شمالي کوریا د اټومي پروګرام د ستونزې د حل لپاره هڅې یو ځل بیا پیل شي. ښاغلی ټرمپ په دې خبري غونډه کې همداراز وویل چې واشنگټن به د متحدو ایالاتو او جاپان ترمنځ د تجارتي ستونزو د حل لپاره هڅه وکړي. په پام کې ده چې ښاغلی ټرمپ له جاپان وروسته جنوبي کوریا ته ولاړ شي او هلته به هم د شمالي کوریا په اړه خبري وکړي. د جنوبي کوریا ولسمشر مون جای ان ټینګار کوي چې له شمالي کوریا سره ستونزې باید له ډیپلوماتیکو لارو حل شي. تمه ده چې ټرمپ آسیایي هیوادونو ته د 12 ورځني سفر په دوام له جنوبي کوریا وروسته چین، ویتنام او فلیپین ته هم ولاړ شي.
او سم د ساينس نړۍ ته ورځو. د اپل کمپنۍ آیفون ایکس ثابت کړی چې کولای شي سره ورته څیرې وپیژنې. دا چې څنګه له اسمت سروانه به وورو.
که څه هم اپل کمپنۍ د آیفون ایکس د شوډلو په محل ویلی و چې د آیفونونه به د هغو غبرګولو په پیژندلو کې ستونزه ولري چې څیرې سره ورته دي، خو اوس جوته شو چې داسې نه ده. په اپل ایکس کې فیس آی ډي یا د مخ پیژندګلوي زیاته شوې ده. اوس سره ورته غبرګولو د آیفون ایکس فیس آی ډي وازمویله، خو د هغو د څیرو په پیژندلو کې کامیاب شو. آیفون ایکس د اپل کمپنۍ بل اندیشنه هم چې له 14 کلونو د کشرانو د پیژندلو په اړه یې لرله رفع کړه. آیفون ایکس ټولې څیرې که د کوچنیانو دي یا غبرګولو تفکیک کولی شي. آیفون کمپنۍ وایي چې که د دوو کسانو څیرې سره ورته وي او یو تن د بل یوه آیفون ته وګوري او هڅه وکړي چې آیفون یې پرانیزي، نو په 1 میلیون مواردو کې یوازې یو چانس لري.
ستاسو له پیغامونو
زه زر ولی خان د ننګرهار ولایت د سارکی غلجی دی ولسوالۍ څخه دغه پیغام سلطمه. تاسو په خدای باور وکړئ چې دلته یو عمومي کلینیک دا د راغه د سیسي په نامه په هغې کې ما څلور کاله وظیفه اجرا کړې. هغلته دوا خرڅېږي، ډاکټران په خپل وخت وظیفې ته نه راځي، غیر حاضري ډېره زیاته کېږي. ریاست سیتامی ننګرهار ته 15 منه 40 منه چهارمغز د کال د واکسیناتور اخلي. هلته ورلیګر ډاکټر ته 2 منه 3 منه یو څو موده مخکې امیر د کلینیک او یو د درې نور ډاکټرانو هغه د وظیفې څخه برطرف کړي. بېرته یې د پیسو په زور او په واسطو باندې بېرته بیا مقرر کړه. دلته دا څه خل دا دولت ناری وهي چې موږ فساد ورکو فساد ورکو په ښکاره فساد دغه ته وایي. د سیتامین په دې خبر د خواغم په فساد کې لاس لري. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اغا جان د زابل ولایت شاشتفا د ولسوالی خبره کوم. خبره مې دا چې د چورور مز د شاشتفا خلک ډیر مرسته ته ضرورت لرو، ډیرو کومکو ته ضرورت لرو. مز سره به چې حکومت کومکونه وکړي، ځکه مز وچخلي ځپلي مز په وطن کې د کاریزو د ولو د شکو د دې کارونه شندانی نه دي کړی نو باید مسته پته وجو کې مستر کوم باکو کې مستر کار وکړي موږ به ډیر خوشحالي او سلام.
هلو السلام علیکم د پکتیا تمکنی ولسوالی نه سمیع الله حلیمی تن در خبرې کوم د ولسمشر محمد اشرف غنی ته خوښتنه لرم چې په هیواد کې څوار لسم پاس کوم خون کې کوم دی هغه لپاره دې په لسم شپړسم او ټولګي زمينه هم برابر شي ترڅو په افغانستان کې څوار لسم پاس خون کې پالیسانس بدل شي ترڅو د خون کوستون دی هوار شي او د سکون کوستون دی هم هوار شي. یعنی موږ چې د درملمین ته پاره شي یو زمونږ درملمین شاخه ته دی ټول سمو په لسم څنګه دی هم راشي ترڅو پالیسانس بدل شو.
او په دې سره په کابل کې د مازدیګر څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. یو ځل بیا له سلام محمد صالح څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د ملي امنیت شورا له ټولو بهرنیو ډیپلوماټانو او استادو هیله کړې چې د ډیورنډ کرښې په باب د افغانانو او افغان حکومت په حساسیت ځان پوه کړي د هغه مطابق د خپل نظر څرګند کړي. په کابل کې د برېټانیا سفیر له بي بي سي سره په مرکه کې ویلي ډیورنډ کرښه د افغانستان او پاکستان ترمنځ په نړیواله سطحه په رسمیت پیژندل سوی سرحد دی. ولسمشر محمد اشرف غنی او د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزیر د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر پراختیا ټینګار وکړ. جمهوری ریاست نن په ویلامې کې ویلي ولسمشر غنی نن د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزیر ریتنو مارسودی سره په کتنه کې ویلي چې د افغانستان حکومت لیواله دی د تلپاتې سولې په برخه کې د انډونیزیا له مثبتو تجربو ګټه واخلي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې به 5.5 میلیونه هغو ماشومانو ته د ګزړن ضد واکسین ورکړل سي چې تر 5 کلونو کم عمر دي. دغه کمپاین نن پیل سو چې یوه اونۍ به روان وي. د ولسی جرګې دویم مرستیال یو ور بیا له افغان حکومت څخه غوښتنه وکړه ترڅو د سرپرستی لړۍ ختمه کړي. د خبریالانو نړیوال فدراسیون د افغانستان د آزادو خبریالانو له ټولنې سره یو ځای په افغانستان کې د واتس اپ او ټیلیګرام د خدماتو پر بندیدو اندیښنه څرګنده کړه. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویاند وایي چې دا بندیز موقتی دی. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا د اټومي میزایلو پروګرام نړۍ ته یو خطر وباله. ښاغلی ټرمپ نن په جاپان کې بیا تکرار کړ چې د شمالي کوریا په وړاندې د ستراتیژیک زغم دوره پای ته رسیدلې. د امریکا د تکساس ایالت والی وایي د یو وسلول سړي لخوا په کلیسا کې پر راغونډ شویو خلکو په پرونی حمله کې لږ تر لږه 26 کسان وژل شوي. او د سعودي عربستان په مشرۍ ایتلاف د یمنی شیعه‌ګانو له لوري پر ریاض د توغندی د وشتلو په خاطر ایران توران کړ او خبرداري ورکړ چې دا ډول برید جنگي عمل بلل کېدای شي.
مننه کوم صالح محمد صالح او له مرزي احمد سيد خبر سپورت خبرونه وره.
د سپورت ورزنه هنداره
د مویتای نړیوالو سیالۍ په پایلو کې د افغانستان د مویتای لوبډلې درې د سرو زرو یو د سپینو سرو او دوه د برنزو مډالونه واخیستل. د بدني روزنې او ورزش ریاست وین عارف پیمان نن ازادي راډیو ته ویل چې په دغو سیالۍ کې افغان لوبغاړو سهراب احمدي، شیر حسین عظیمی او همایون رضایی خپلو سیالانو ته په ماتې سره پرون د سرو زرو مډالونه وګټل، خو مصطفی حسنزاده د سپینو زرو مډال او د ښځو په برخه کې کوثر شهرزاد او شکرې بهمنی د برنزو مډالونه ترلاسه کړل. د مویتای نړیوال سیالۍ د جنوبی کوریا په کوربتوب د نومبر له 3 متر 15 دوام وکړ چې له افغانستان شپږکسیز لوبډلې پکې ګډون کړی وو. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې نن د ویتنام پر لور روانه شوه. د فوټبال فدراسیون تخنیکی ډایرکټر طاهر روفی نن ازادي راډیو ته ویل چې د فوټبال ملي لوبډلې د اسیا د مقدماتي سیالۍ په لړ کې خپل وروستۍ لوبه د نومبر په 14 له ویتنام سره لري. ښاغلی روفی وایي که چیرې افغان لوبډله د لوبو وګټي او درې امتیازونه خپل کړي نو د اسیا د ملتونو جام سیالۍ ته لار پیدا کوي. د اسیا په مقدماتي سیالۍ کې له افغانستان سره اردن، کمبودیا او ویتنام په یو ګروپ کې وو. د لالیګا سیالۍ په یولسمه اونۍ کې ریال مدرید د لاس پلماس پر وړاندې بریالیتوب خپل کړ. ریال مدرید تېره شپه په خپل کور کې 3-0 پر وړاندې لاس پلماس ته ماتې ورکړه، چې مدرید د دغې لوبې په ګټلو سره 23 امتیازي شو او د لالیګا جدول په درېیم قطار کې پاتې شو. او د انګلستان د غوره لیګ سیالۍ په لړ کې تېره شپه منچستر سیټي 3-2 پر وړاندې آرسنال، چلسی 1-0 پر وړاندې منچستر یونایټډ، ایبرتون 3-2 پر وړاندې واتفورد او تاتنهام 1-0 پر وړاندې کریسل پالاس ته ماتې ورکړه. د سپورتي خبرونو پای
زموږ غلا اسد رادیو ری دوستانو تاسو کولی سي د اسد رادیو خبرونه زموږ پر وای پنه هم په ژوندې بڼه ووري او یا مو راپورونه او مطالبه ول ولې پته مو د اسد رادیو .com او د غرز د اسد رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لو د ماښام تر و بجو پري پر منځنۍ چپه 12.89 او د اف ام پر 3.15 چپه په ټول افغانستان کې صافه او زیاورې د لسی ورزو د افغانستان په ختیځ کې د کونر ولایت خیوبل راپورته د کونړ ولایت شوروي پاکستان د نړۍ ولسوالۍ اړوند اراندو او دوکلام سیمو ترمنځ د تورخم په څیر دروازه جوړوي. ولایت شوروي ک پاکستان دروازه جوړ کړي نو د کرشي دواړو خواو ته پراته ولسونه به لګنو ستونزو سره مخامخ سي. په دې اړه تفصیل روح الله انوري راکوي.
د کونړ ولایتي شورا ویل تیریوی ونی پاکستانی وزاکونو د نړۍ ولسوالۍ او د پاکستان چترال ولسوالۍ ترمنځ د رسمي دروازې او نور موانیو د جوړولو لپاره هر ډول وسایل راوړي دي او پریکړه کړې چې هلته هم د تورخم په څیر دروازه ودروي او د خلکو د تګ راتګ په وړاندې ستونزې پیدا کړي. د نړۍ ولسوالۍ وسیدونکو او د ولایتي شورا منشي ملک شیرزمین خان ازادي راډیو ته وویل چې په اراندو او دوکلام کې یو خلک وسیږي او پاکستان غواړي چې د ډیورن کرخې د نورو ځایونو په څیر دلته هم ورونه سره د کونډتارونو او دروازو په وسیله جلا کړي.
بریکوټ او دوکلام ساحه دا د کونړ یو سرحدي دروازه ده او هلته د ولسونو ژوند چې دی دا یو ګډ ژوند دی. د دوکلام خلک په اراندو کې ځمکې لري، اراندو خلک په بریکوټ کې حتی دوکانونه او ځمکې لري.
ملک شیرزمین خان وایي د ناړۍ ولسوالۍ قومي مشران سر راټول شوي وو او پریکړه کړي چې پاکستان ته به د دروازو جوړولو او اغزنو تارونو د غزولو اجازه نه ورکوي.
ناړۍ ولسوالۍ ټول قومي مشران او سپینګیری هغوی راغونډ شوي دي او په مشترکه باندې دا فیصله کړې چې موږ باید د خپل حریم نه دفاع وکړو.
هغه وایي همداراز قومي مشرانو د پولې هغې غاړې قومي سپینګیری هم راغوښتي وو چې پاکستانی چارواکي د دروازو جوړولو او د نور موانیو رامنځته کولو څخه منی کړي. په ولسی جرګه کې د کونړ استازي حاجی سخی مشواڼي ازادي راډیو ته وویل چې د ولایت او قومي مشرانو شکایتونه یې کورنیو چارو، دفاع وزارت او امنیت شورا ته رسولي. هغوی هم ورسره ژمنه کړې چې په ستونزه کار پیل کړی دی.
د ډیورن کرښې ته دا خلک ډېر مخکې راغلي دي، هلته اوس دروازې لګوي او دغه تارونه ازغن تارونه دغه کوي. هغه وایي موږ په دې اخله باندې خبرې کړي دي او موږ امنیت شورا ته موږ خبر کړی دی. ښه
له 2010 میلادي کال څخه را په دی خوا د کونړ ترڅنګ په یو شمیر هغو ولایتونو چې د ډیورن په کرخه پراته دي د پاکستان پوځونه د توپونو ګولۍ راولي.
شه ټول ملت اور په ګټه کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یوالي، ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي. دی موږ دې ته وحسه
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان.
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید اوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
دوستانو اوس هم یو بل راپور ته ورځو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وای انډونیزیا ورته په بیلابیل برخو کې د دوه اړخیزو اړیکو جوړولو او همکاري ژمنه ورکړه ده. صلاح الدین ربانی چې نن یې د خپل انډونیزیایي سیال سره په کابل کې ویګټ خبري غونډې ته خبرې کولې وویل انډونیزیا لیواله ده چې له افغانستان سره د سولې په پروسه، سوداګرۍ، صنعت، تحصیلي بورسونو او نور برخو کې مرسته وکړي. دا په داسال کې ده چې د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزیر د یو لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ نن کابل ترغله او له افغان چارواکو سره په دوه اړخیزو اړیکو خبرې اترې کړې دي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه تفصیل راکوي.
افغان چارواکي کابل ته د انډونیزیا د بهرنیو چارو د وزیر سفر د هیواد له خوا د دوستانه اړیکو پیلامه ګڼي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی وایي له خپل انډونیزیایي سیال سره د کابل او جګارتا په دوه اړخیزو اړیکو او همکاریو مفصلې خبرې کړې دي. ښاغلی ربانی چې د دوشنبې په ورځ د انډونیزیا د بهرنیو چارو له وزیر رتنو مرسودی سره په کابل کې ګډې خبرې غونډې ته خبرې کولې وویل انډونیزیا لیواله ده چې له افغانستان سره د سولې، سوداګرۍ، وړتیا او لوړولو، د خلکو او عالمانو ترمنځ اړیکو رامنځته کولو او افغان ځوانانو ته د بورسونو د ورکړې په برخه کې همکاري وکړي.
در ملاقاتی که با خانم مرسودی
دی وی پاغه کتنه کې چې د میرمن مرسودی سره ملرله مونږ د افغانستان او انډونیزیا په همکاریو مفصل خبرې او ګټورې موافقه وکړه. زمونږ د باس یو عمده ټکی د سولې په پروسه کې د انډونیزیا مرسته او ملاتړ دی. په همدې ډول د سوداګریزو اړیکو په پراختیا مو موافقه وکړه.
افغانستان و انډونیزیا توافق نمودیم.
د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزیر د افغان حکومت په بلنه د دوه اړخیزو اړیکو موضوعات په سر د خبرو اترو لپاره د دوشنبې په ورځ په ورځني سفر کابل ته راغلی و. دا له نږدې 50 کال وروسته کابل ته د انډونیزیایي لوړ پوړي چارواکي لومړی سفر دی. د افغانستان او انډونیزیا ترمنځ د اړیکو د بیا پیلېدو لپاره ولسمشر محمد اشرف غنی هم د روان میلادي کال د اپریل په میاشت کې هغه هیواد ته سفر کړی و. ښاغلی غنی د دوشنبې په ورځ د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزیر سره په کتنه کې د سولې، اقتصاد، وړتیا او د دواړو هیوادونو د علما او ترمنځ د اړیکو په برخه کې د هیواد رول مهم یاد کړی دی. ولسمشر غنی په دغه کتنه کې چې پار کې تر سره شو د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزیر غوښتي چې د خپل هیواد سوداګر او پانګوال په افغانستان کې پانګونې ته وهڅوي. په ورته وخت کې افغان ولسمشر ویلي مونږ لیواله یو چې د سولې د ټینګښت په برخه کې د انډونیزیا له مثبتو تجربو ګټه واخلو. ټاکل شوي چې له همدې امله د سولې د عالي شورا رئیس ډیر ژر هغه هیواد ته سفر وکړي. د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزیر رتنو مرسودی د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین ربانی سره په ګډه خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې هیواد یې په بیلابیلو برخو کې له افغانستان سره اړیکو ته لیواله دی. اغلی مرسودی وویل انډونیزیا د دغو اړیکو د پراختیا په هڅه کې ده او د دې هدف لپاره به ډیر ژر د هغو هیواد د صنایعو وزیر او سوداګر کابل ته سفر وکړي. دا وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ پیژندل شوي موضوعات شته چې دوه اړخیزو اړیکو ته لوری ورکړي. زه یې د څو یادونه کوم. د اقتصاد په برخه کې د انډونیزیا حکومت او کمپنۍ چمتو دي چې په افغانستان کې بیلابیلې پروژې پلې کړي. د دې ترڅنګ په ټولنیزو او نورو برخو کې مرسته او کار دی. د شنونکو په باور له انډونیزیا سره د افغانستان اړیکې چې په اسلامي نړۍ کې د ډېر نفوس او سوداګرۍ لرونکي هیواد دی د خورا اهمیت وړ دي. له دې ډلې حکمت الله احسان ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت باید د دواړو هیوادونو د همکاریو د عملي پیل په هدف د دې سفر ژمنې تعقیب کړي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارند، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بولډینګ او سورای سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
دوستانو مننه کوم چې تر دې معلومه د ازادي رادیو خبرونه را سره په ګډه واوریدلې. او د نن ورځې د دې پښتو ساته خبرونه په ورستۍ برخه کې د یو کلی زر ژغونو رادیوي ډرامې 215 برخه خبرېدو ته چمتو ده. به هم اوریدو ته بلنه درکوم. د ازادي رادیو سره اوسئ.
یو کلی زر غاګونه
د یو کلی زرغونه ډرامې خوګو اوریدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د یو کلی زرغونه پر ډرامه کې مو واوریدل چې ګل محمد تر ماخستنه کور ته نه راغلی. مور یې ورخطا له کوره پسې راوتې وه چې ویلې دو مینتې پرې وکړو او ورته وی ویل چې په خپل وخت باید کور ته لاړ شي. اوس به واورو چې شفیقه له خپل خاوند دلاور خان سره د کومې مهمې موضوع په باره کې خبرې کوي.
اسلام پلارا ډیر خوشاله شوم چې بیرته راوګرځیدې. او
بس بس دا ټول ستا د لاسه، زه خو د خپل خانې ته کم راوستم.
وای دا څه وایې؟ ما څه کړی دی چې داسې خبرې کوي؟
خو تا چغه سورې ګډه کړې. اسلم موسی ګله، اسلم موسی ګله، زه لا د باغچې نه تاو شوی نوم چې اسلم مې لکه د مرخړې غوندې مخې ته راشین شو.
مکوه د اسلام پلارا، ته خو له اسلم ته دعا کوه چې بیرته راوګرځولې، کنه خدا زله صبر دوی سره به پلوی غم اوخته وي.
زه خو پم دې غم پسې وتم چې صبر دوی ته خپل خانی وخم او په زور به خپل انګور ترې راولم.
خو دې خپلوانو لیاس خوي، په دې خانی نه خرابيږي.
وخزي ته اوس ډیر نصیحتونه راته مکوه، که ګلالۍ را نغله بیا هم ور پسې ورزم. بیا هم
خان صاحب، دا خپل ایجوان او د اسلام دې خادي په دښمنی مه بدلوه.
څول چې ماته خانه ګوري، ته څه وایې چې زه به سوالو زارې ورته کوم؟
ته به ولې سوال زارۍ ورته کوې؟ د سوال زارۍ خلک نور شته، دوستان او خپلوان دې خدای ژوندي لري.
په خبره دې پوی نه شوم، څه دې ویل؟
د ګلالۍ دې معلمې جمیلې ویل چې خپلوان او عزیزان خبر کوي چې ستاسو او د صابر دې ترمنځ روغه جوړه وکړي.
توبه مې دې وي خدایه توبه، نو تا خو به څوک خبر کړي نه؟
خود مې خبر کړي دي.
دا دې څه کړي واخزي؟ دا دې څه کړي؟
د اسلام پلاره خپلوان او دوستان وی دې هم دې لپاره چې په ښه او بده کې دې په کار راشي.
وایم یې ته مو ورخطا کیږه. خبره داسې ده چې د کلیوالو پریکړه عملي شوه. پریکړه؟ کومه پریکړه او څنګه عملي شوه؟ مولوی صاحب او کلیوالو اعلان کړی وه چې د نجونو د آزارونکو هلکانو مخه به نیسي. نو څنګه یې مخه ونیوله؟ خو ټولو کورنیو ته یې ویلي وه چې هلکان ته نصیحتونه وکړي او د نجونو له آزاره لاس واخلي. هیلې، دی ته په زړه کې ګوړې مه ماتوه، په تشو نصیحتونو هېڅ هم نه شي. تش نصیحتونه نه دي، که کوم هلک بیا هم جونې آزار کړی وي او یا په لارې کې ورته درېدلی وه، کلیوال به یې هم پرې نه دي او ولسوالۍ به هم پرې خبروي. زه خو چې ګورم اوس هم یو نیم هلک د نجونو د مکتب په لارو کې ودرېږي. غم مه کوه، دا یې آخري پاتې شونې دي، دا به هم توبهګار شي او یا به د خپل عمل سزا وویني. هیلو، ته خو ډېرې جادمنې خبرې کوې، لکه دنیا چې ګل او ګلزار وي او ټولو هلکانو د نجونو له آزاره توبې ایستلې وي. همداسې یې وبوله. وایي خټکی له خټکي رنګ اخلي. په کلي کې ډېرو هلکانو خپلو مشرانو ته توبې وویستې چې بیا به څوک نه آزاروي. څه ووایم، نو دا څنګه داسې یو په یو اصلاح شول؟ وایي په مرګ ونیسه، تبه ته به رضا شي. د کلیوالو زور هم ورپسې وه. یو څو چې حکومت ونیول، د نورو یې د چا خبره عقل سر ته راغی. ښه، نو خبره داسې ده، نو بیا خو واچوه پنجه. ای وانجونو، تاسې لږې غلي شئ او مشوره سره وکړو. ښه وایه هیلو، دا دې غلي یو. زه وایم راځه چې په کلي کې کوڅه په کوڅه وګرځو. او هغه ته لیونه یې؟ کوڅه په کوڅه مو د څه لپاره ګرځوې؟ فرزانې، ته مې تر دانه پورې پرېږده، زه یې وایم. هغه نجونې چې د هلکانو له آزاره مکتب ته نه راځي، خبرې به یې کړو چې بیرته مکتب ته راشي.
اها، او یا قربان!
اوری دلی نن بوای ما کیخ گلی د بلبل غون د سندره ته خبر یې کنه یې سنم گلې بختوري ته خبر یې کنه یې سنم گلې بختوري
ای زما مستانه زویا بیا څه خبره ده
زوی گئی موسا گلې دې د پخې پخې خبره سنم گلې بختوري سنم گلې بختوري دم تا دم 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 تا
بس بس کدا تان دې څه خبره ده چې دا څه په ګډا او په سندرو را روان یې مې وینې چې پیالې مینځم اوس به دې ټولې راته ماتې کړې وي
خوږې ادې سنم ګلې بختورې پیالې چې یوه ماته کړم لس به درته راوړم ته وای ښه
ښه ښه زویه بې تا دې نه سمه دلته په دې صفه کښېنه او دا راته ووایې چې بیا څه خبره ده چې داسې خوشحاله یې
دا دې سنم ګلې مورې څنګ ته دې کښېنم خو جب دې نه لټوم ته وایې ښه دا سندره مې ځکه ویلې چې خپل عقل ته خوشحاله یمه
ښه زویه خدای دې نورم هوښیار که
وایم امین ته وایې ښه
موسا ګله زویه خدای دې له هرې بلا راته وساته ودې نه ویل چې څه هوښیاري دې کړې ده
پوښتنه مه کوه سنم ګلې ادې یو ډېر سړتمبه بنیادم مې سمې لارې ته راوستی ته وای ښه
ښه ښه مبارک دې سه دا خو دې ډېر د خیر کار کړی دی دا سړتمبه څوک وو
خدا داد ګل لیونه یې درته یادوم ادې
وی ښه د ګلپري خاوند یادوې
وو همقه ظالم مې له ظلم نه واړوه ته وای ښه سم سړی مې ته جوړ که ولې تا ته ګلپري نه وه راغلې چې خدای داد ګل مې کلینیک ته نه پرېږدي
او په یاد مې سوه راغلې وه نو اوس خدای داد در سره ومنله چې کلینیک ته یې بیایي
وو خود د هغه پلار به م را سره منله ته وای ښه
زه وایم تا ته بې ویلي وي چې ګلپري کلینیک ته بیایم خو هلته بېبو نه ځي
ستا زوی هم دومره لیونی نه دی چې په تش منلو به یې پرېښوده د ودنو شاته ورته پټ وم له لرې مې کتلو چې شاهزاده خدای داد لیونی له خپلې مېرمنې سره کلینیک ته روان و واه واه
وا نام خدا دا د قمری آواز څومره خوږ لګیږي موږ ډیر ښکلی وطن لرو خو خدای دې پکې امن راولي اوه امر صاحب دې راغلل
افسر مرسل دلته خیریت دی افسران له دندو راغلي دي
امر صاحب خیر و خیریت دی ټول افسران په کامیابۍ راستنی شوي دي
ښه ډیر ښه موږ څه ناڅه د قاچاقبارانو لارې نیولي دي خو کله پولیسي مهارت نه کار وانخلو بری به دومره اسان هم نه وي رښتیا یوه بله خبره
مهرباني امر صاحب افسر مرسل ورته غوږ ده
افسر مرسل زموږ او د قاچاقبارانو په ډزو کې خو به ولسي خلک نه وي ژوبل شوي
نه صاحب له نیکه مرغه هیڅوک نه دي خوږ شوي
ښه شکر د خدای فضل دی چې چا ته ضرر نه دی رسیدلی رښتیا مرسل یوه ذهني پوښتنه درنه کوم
مهرباني امر صاحب افسر مرسل ځواب ویلو ته یازره ده
شکر الحمدلله دا ووایه چې ښکاریان مرغان په څه شي کې نیسي
په جال کې
نور
پلومه کې
آفرین لومه له څه شي جوړوي
فکر کوم امر صاحب کیدای شي له ساده او یا د نایلون له تارونو څخه هم جوړه شي خو امر صاحب زموږ خلکو به د آس د لکۍ له ویښتانو لومې جوړولې
شاباس اوس اصلي خبرې ته راورسېدې دا آس داسې وبوله چې یوه لومه ده او یو ډیر خطرناک شخص باید پکې ونیسي
خو امیر صاحب ومونه ویل چې د آس ملکومه که
دا ښه پوښتنه ده کله چې زموږ او قاچاقبارانو تر منځ ډزې وشوې قاچاقباران وتښتېدل او آس ترې پاتې شوی و
ښه دا نو ډیر مهم دی اوس به قاچاقباران خامخا په لټه کې وي
قاچاقباران نه قاچاقبره
قاچاقبره امیر صاحب په خبره سمه ونه رسیدم
هو قاچاق بره د دې سختنه لو هو قاچاق بره ده ا د چا خبره لوي کوم ماینده ما شومان غلا کوي دا بده بلا زلزله نومي کی افسر مرسل ته باید د لوی اجدها ونیسي
امر صاحب افسر مرسل به زلزله خوځیدو ته پرینګ دی نیولو ته خام خالار یو طریقې جوړو
شاباس باور لرم در باندې افسر مرسل اور دلی بدی وی چوای غلط تر پولیس یو گا مخ کی وی
هو امر صاحب دا مقوله می اوریدل ده
اوس په کار د چ افسر مرسل زلزلې نه څو گام مخ کی وی که افسر مرسل غفلت وک نو زلزلہ به ډیر خطرناک وی
گران واوریدونکو تاسو واوریدل چې افسر مرسل په خپل دنده بوخته او قاچاقبرانو ته لار نیولې و د غونډې په لمن کې د قمرۍ کوکو کو واوریدل په ارمان یې له ځان سره وویل دا د قمرۍ کوکو کو څومره خواږه لګیږي مونږ ډیر ښکلی وطن لرو خدای دې امن او سوله پکې راولي د اسلام د مقدس دین له مخې د تریاکو او نشه یي موادو قاچاق حرام دی سرالدې هم ځینې خلک لاس نه ترې اخلي ستاسو په فکر د کوکنارو کار او قاچاق ولې کیږي